السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د ماسپخین 3 بجې شوې دی زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې يم په دې خبرونه کې به په جنوبی وزیرستان کې د طالبانو د مشر مولا نذیر د بجل کې دورستو د نوی مشر ټاکلو پاړه د پیښور کلیوالو سیمو کې بیګا د یو شمیر پیښو او د خیبر ایجنسی د تستکونکو غوښتنې او نور ریپورټونه به هم وره په خبرونه کې 219 پروګرامونه سروي او اقتصادي نړۍ هم درو خلومړي بعد د 7 تازه خبرونه وورو چې ګل ایاز یې تاسو ته وړاندې کوي.
لمړی د خبرونو سرټکی په جنوبی وزیرستان کې د طالبانو د مشر مولا نذیر د وژل کېدو وروسته د وسلوالي ډلې بهاول خان نومي طالب قماندان خپل نوی مشر ټاکلی دی. د شمالي وزیرستان په دوستلي تحصیل کې د وو کسانو مړی موندل شوی دی او د هند په نوی ډلې ښار کې د هغه جنې چې ډله ایز تیری وروسته مړه شوی وه ملګري په پولیس نیوکې کړي. په جنوبی وزیرستان کې د طالبانو د مشر مولا نذیر د وژل کېدو وروسته د وسلوالي ډلې بهاول خان نومي طالب قماندان خپل نوی مشر ټاکلی دی. مولا نذیر څو ورځې مخکې ډرون الوتکو په یو برید کې سره له ځینو نورو مرګرو وژل شوی وو. د مولا نذیر ډلې نوی مشر په اړه ویل کېږي چې 15 کلن بهاول خان په قام وزیر او د جنوبی وزیرستان سپین سیمې سره تعلق لري. بهاول خان چې د صلاح الدین ایوبی په نامه هم یادېږي په افغانستان کې جنګېدلی. مقامی اوسیدونکو مشال لډو ته ویلي چې بهاول خان د وانانه د ازبک وسلوالو په ویستلو کې له مولا نذیر سره یو ځای مهم کردار ترسره کړی وو. د شمالي بودرستان د پولیټیکل انتظامیه په وینا دغلته د وو کسانو مړی موندل شوی دی. چارواکي وایي چې دا مړی بیګا د دوستلي تحصیل په سروبي سیمه کې پر مک سړک غورځول شوی وو. لا هم معلومه نه ده چې په ډزو وژل شوی دا کسان طالب وسلوال سرکاري چارواکي او که عام وګړي دي. د تیرې میاشتې په اخري نیټې د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې هم 9 مړي موندل شوي وو چې وروستو تحریک طالبان پاکستان ویل دا د پاکستان د امنیتي ځواکونو په لاس وژل شوي د هغوی ملګري دي. د پاکستان وزیر اعظم وای فوج د هیواد ته د ورپیخو خطرونو ته په کتنې سره خپل ترجیحات په نوي طرز جوړ کړي. راجا پرویز اشرف پرون ویل چې د ترهګرۍ پر وړاندې جګړه کې د ملکی حکومت امنیتي ځواکونو او جاسوسي ادارو ترمنځ د شریک کار ډیر ضرورت دی. نوموړي زیاته کړه چې پاکستان ته د غیر سرکاري عناصرو لخوا خطرونه دي چې باید کامیابوت ته پرې نه خودل شي. پیښور سره نږدې بډابیره کې دوه کسان په چاودونکو مواد وژل شوي دي. پولیس ویلي دي دوه کسان غوښتل چاودونکي مواد د بجلی د یو ستنې سره کیږدي چې پرې وچاودل او وژل شول. بلخوا چارواکي وایي د بډبیرې په میره ماشوخیلو او میچنۍ ګیټ پاسن ګړې سیمه کې دوه سکولونو کې چاودنې شوي چې چاته پکې ځاني زیان نه دی رسېدلی خو سکولونو ډیر نقصان لیدلی دی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي له بګرام او پلچرخي جیلونو څخه 80 تنه هغه قیدیان چې بهرنیو ځواکونو سره د نښتو پر مهال نیول شوي وو خوشې شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت د نظامی پولیسو په څنګه کې د عامه اړیکو مشر ډګروال جلال الدین دیهاتی پرون ویل چې دا کسان یې د دوی د کیسونو تر سیړلو وروسته پریښي دي.
په مجموع کې په نننی پروګرام کې 80 تنه بندیان د سرخپله او باګرام له زندانونو څخه خوشې شول. په دې کې اکثره د پروان، کاپیسا، لوګر، کابل، میدان وردګو او پکتیا اوسیدونکي وو. دا هغه بندیانو چې پخوا د بهرنیو ځواکونو لخوا نیول شوي وو او بیا وروسته دوی ته سپارل شوي وو.
د ډګروال جلال الدین دیهاتی په وینا په راتلونکو څو میاشتو کې به د زرو په خوا شاو کې نور داسې بندیان خوشې کړي. تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. امریکا کې دوه کسان پاکستانیان طالبانو ته د پیسو په برابرولو تورن شوي. امریکا کې د وفاقي استغاثي وکیل ویلي داسې ثبوتونه شته چې د فلوریدا اوسیدونکو و او یا کلن حافظ خان او د هغه زوی شپږش کلن اظهار خان پر امریکایي ګټو د بریدونو لپاره پاکستانی طالبانو ته له 500,000 ډالرو څخه ډیری استولی دي خو د دوی وکیل دا تورونه رد کړي. حافظ خان په میامی او د هغه زوی اظهار خان د فلوریدا په یو بل جماعت کې امامان دي. په داسې حال کې چې سوات کې د طالبانو په لاس زخمی شوی ملاله یوسفزی له روغتونه فارغه شوی، امریکا د هغوی د جوړېدو لپاره د نیکو خواهشاتو اظهار کړی. پرون د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ویکټوریا نیولند خبریالانو ته ویل چې ټول د ملالې زړورتوب او جرأت هڅوي. نوموړي زیاته کړه چې د دوی د واګانی او نیکی پیرزونې د ملالی او د هغوی کورنۍ سره دي. د تعلیم لپاره مبارزه کوونکې ملالی یوسفزۍ تیر کال سوات کې طالبانو پر سر ګولۍ ویشته. نوموړي پرون د برتانی په کوین الیزابت کې د سکندري میاشتې علاج وروسته ویستل شو. ډاکټران وایي چې ملاله به د دې میاشت په اخره کې او یا هم راتلونکي میاشت یو ځل بیا هسپتال کې د سرجری لپاره داخله کړی شوې. اوس نړیوال خبرونه. د هند په نیویډلی ښار کې د هغې جینۍ چې ډله ایز تیری وروسته مړه شوې وه ملګري یې په لومړي ځل په یوه مرکه کې پولیسو نیوکې کړي چې پولیسو زر خپل کار ونه کړو. د هند زی ټلویزیون د هغه کس مرکه پرون د جمعې په ورځ خپره کړه چې نوم یې نه دی څرګند کړی. هغه کس په مرکه کې د پیښې تفصیلات ورکړي چې څنګه بریدګر بس ته وروختل او د وسپنې په راډ یې د واهل وروستو بهوشه شو. دغه کس زیاتوي چې ډله ایز تیری وروستو د هغه ملګري د سړک غاړې ته وغورځل شوه او هیچا حتی چې پولیس هم د هغوی مرسته ونه کړه. د پیښې پر ضد ټول هند کې مظاهرې شوې. په نوې ډیلی کې پرون د مظاهرې پر مهال یو کس راجیش گنگوار ویل زمونږ د حکومت نه غوښتنه کوو چې دا مقدمه زر تر زره حل کړي، په قانون کې بدون راولي او ککړ کسانو ته پانسي ورکړل شي. د نوې ډیلی درویش کلن جنۍ د دسمبر په 14 نیټه د ډله ایز تیری وروستو تیرونې د سنگاپور په روغتون کې سا ورکړې وه. داودی محل د مشال خبرونه.
خبرونه د ګل ایاس نه اوریدل. اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه په انټرنیټ کې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. روانه خبرونه کې باورې په جنوبی وزیرستان کې د طالبانو مشر ملا نصیر د وجل کې درست د وسلواله ډلې باول خان خپل نوی مشر ټاکل دی. په پاکستان کې باول وسلواله سره د امن خبرې ترې څوک کوي؟ یو کار په وای
فوج او سیاسي حاکمان دواړه چې یو ځای په پاکستان کې کېنني او بیا سیاسي حکومت سره ملاتړ د خبرو اترو په لار کې ونه ځنه پوهېږم څه د حل راوځي.
د خیبر قبایلی سیمې ستکونکو د پاکستان پوسټ نه غوښتنه کړې چې په سیمه کې د پوځي عملیاتو پر مهال ولسی وګړو ته زیان نه رسوي.
قبایلی خلک یو او مشه چې کم د موږ حکومت پاکستان د پر سرونه مخ کې کړی دي، نو بیا ولې د زیاتې او د ظلم زیاتې زموږ سره کېږي چې زموږ کم نوې نسل د کوشش شروع دی هغه ختموي ته نه.
او په نیس پروګرام سروې کې بعد د پښتني سندرغاړي فرزانی د فن او ژوند پاړه وره په روانه خبرونه کې د نور ریپورټونو ترڅنګ 19 پروګرام اقتصادي نړۍ هم لرو. لمشال ریډیو سروسه اوسو د خبرونه لومړی ریپورت اړخته. په جنوبی وزیرستان کې د طالبانو د مشر ملا نصیر د وجل کې درسته د وسلواله ډلې باول خان نوی طالب کومندان خپل نوی مشر ټاکل دی. ملا نصیر څو ورځې مخکې ډرون الوتکو په یو برید کې سره له ځینو نورو ملګرو وجل شوی و. نور تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو د خبریال نه اورو.
دوه ورځې وړاندې جنوبی وزیرستان کې د وانا طالبانو مشر مولوی نذیر په امریکایي ډرون برید کې د وژنې وروسته د دې ډلې مشري باول خان نامي کس ته سپارل شوی چې په سیمه کې په درې نومونو باول، صلاح الدین او ایوبی باندې پیژندلې شي، خو طالبان یې صلاح الدین ایوبی نامه غوره بولي. 15 کلن صلاح الدین په کوم وزیر او د جنوبی وزیرستان سپین سیمه سره تعلق لري. ایوبی د مولوی نذیر په مشرۍ کې په افغانستان کې په اوږدو جنگیدلې او نږدې ملګری یې شمارلې شي، چې د ځایي خلکو په وینا د وانانا ازبک وسلوالو ایستلو کې مولوی نذیر سره اوږه په اوږه ولاړ و. مولوی نذیر ډله که څه هم په ښکاره د دولت سره کوم خاص تړون نه لري، خو د دولت سره د احمدزی وزیر کامی تړون د مولوی نذیر ډلې په نامه یادېدو او ویل کېږي په پاکستان کې دننه حالاتو خرابولو پر ځای بیرته په افغانستان کې خپل ملاتړي کروي او د پاکستان طالبانو سره پر دې اختلافات ول. امریکا دا دریز لري چې حقانی شبکه حافظ ګلبادر ملاتړي او مولوی نذیر ډلې وسلوال په افغانستان کې پر بهراني ځواکونو بریدونه ترسره کوي چې بیا په قبایلي سیمو کې پناه اخلي. د دوی په وینا ډرون حمله هم د دوی پر خلاف کیږي. امریکا پاکستان باندې دا ګوته هم چګوي چې دوی د وسله والو ملاتړ کوي، خو پاکستان دغه تورونه په بیا بیا رد کړي دي.
د جنوبی وزیرستان د طالبانو د ډلې مشر ملا نذیر پر امریکایي ډرون برید کې وجنې د بې پایلټ الوتکو د موثروالي او ورسره د پاکستانی حکومت تړل شوی اندېښنې یو ځل بیا د باس موضوع ګرځولې دي. پښتنه دا ده چې پاکستان او امریکا د ترهګرۍ ضد جګړه کې اتحادیان دي او دوی وسلوالي ډلې د ځان مشترکه دښمنان بولي، نو آیا په داسې حال کې دوی د ډرون پر سر د اختلاف په ختمولو سره سلا کېدلی نشي او که څنګه؟ عبدالحی کاکړ په دې اړه یو رپورت جوړ کړی.
پاکستان او امریکا له یوې لسیزې راهیسې د ترهګرۍ ضد اتحادیان دي. دواړه هیوادونه په افغانستان او پاکستان کې د وسلوالو ډلو پر ضد کاروایي کوي. دوی مشکوکه ترهګر مشترکه دښمنان بولي، خو کله چې امریکا په پاکستان کې میشت مشکوکه وسلوال د ډرون له لارې د پناه کولو لړۍ پیل کړې ده، د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلافات رامنځته شوي دي. په پېښور کې د سیاسي چارو کارپوه خادم حسین وایي که وکتل سي نو ډرون هغه طالب مشران پناه کړي کوم چې په پاکستان کې په زرګونو کسان وژلي دي. د دې پوینا په ډرون کې د دوی وژل کېدل د پاکستان د کومک په معنا ده.
زما خیال لري چې پر حسین شو بیت الله مولانا د درې نور کسان شو ایون د پرون چې په دغه کې کوم لګېدلې دي، هغه هم د حکیم مولا مسعود کمانډرانو فیصل وغیرہ دغه خلکو دی وشتلو نه یقینا دا خبره مخې ته راځي چې د پاکستان د سکیورټي اسټابلیشمنت هغه ګیلا چې ګینه ډرون صرف په هغه خلکو بریدونه کوي کوم چې د امریکای په ضد جنگ کوي غلطه ده، او ډرون په دغه سیمه کې د قبایلي سیمو کې چې کوم د ترهګرۍ مرکز یو جوړه جوړه شوې ده د هغه کې د پاکستان د سکیورټي اسټابلیشمنت مرسته کوي لګیا دي.
پاکستان وایي ډرون بریدونه د دې هیواد د خودمختاری خلاف دي، خو خادم حسین وای د دې معلوماتو لمخې پاکستان او امریکا اوس هدي نتیجې ته رسیدلي چې ډرون یو موثره وسله ده، خو د دوی اختلاف په طریقې کار باندې دی.
تر دې پورې خو خبره را رسیدلې ده زما تر معلوماتو تر هدف پورې بذاتي خود د پاکستان سکیورټي اسټابلیشمنت او د سیاسي حکومتونو د غاړې نه چې کوم د بهرنیو چارو وزارت شامل دی د اغونه خدا خبرې ما په خپل ورېدلې چې تر دې حد پورې اتفاق دی چې د ډرون پر سه لکه بذاتي خود د ډرون په ضد د دې خبره نه ده یا د ډرون د مخالفت په ضد دې خبره نه ده، خو ډرون چې کله د دې په مرزای استعمال شي په هغه خبره ده یا د هغه په طریقې کار باندې اختلاف دی. نو زما خیال لري چې تر دې حد پورې خود دغه اتفاق شو دی چې ډرون یو موثره وسله ده د هغه مرکزونو یا د هغه خلکو په ضد چې پاکستان افغانستان کې ترهګري خوري.
د فاټا د امنیت په خوانی سیکرټر بریګیډیر محمود شاه بیا وای امریکا باید پاکستان ته د ټیکنالوژي ورکی نو بیا کېدلای سي د دې هیواد اعتراض ختم سي.
نو پاکستان چې کوم خلک د امریکای یا د ناتو نقصان کوي یا د افغانستان ارمی نقصان کوي دا په وجلو باندې پاکستان ته سو اعتراض نشته، خو پاکستان په خوره کې یو بین الاقوامي قوت داخلی دو معنی پاکستان تا اعتراض دی او دوی په یمنی اری دا یادت چاله نشي ورکولی، لیکن دا ټکنالوژي پاکستان ته وکړه نو هم دا خلک په پاکستان ټارګټ کوي او اری سره به دشددي کمیږي.
که څنګه په پاکستان کې د ډرون بریدونو پر ضد یو سیاسي مخالفت موجود دی، خو داسې ډېر خلک هم شته چې ډرون د مشکوکو ترګرو پر ضد یو موثره وسله یادوي.
د عبدالحی کاکړ ریپورت تاسو اوریدئ. اوس به یو بل ریپورت ورو. قبایلي سیمو سره په پوله پرتو د پېښور کلیوالو سیمو کې بیګا د شپې یو شمېر پېښو کې دوه سکولونه ړنګ کړل شوي او د پولیسو په وینا دوه وسلوال هم هغه مهال ووجل شو کله چې دوی بارودي مواد ښخول. په دې هکله نور تفصیل اورو د پېښور نه د شبیر احمد جان په ریپورت کې.
قبایلی سیمو سره په پوله پرته د پیښور کلیوالو سیمو کې بیګا د شپې یو شمېر د بادمنه پیښې شوې دي چې پکې د پولیس چارواکو په وینا دوه مشکوک وسلوال هغه وخت ووجل شو کله چې هغوی سرکاري املاکو ته چودیدونکي توکي ایښودل. دین علاوه د پولیسو په وینا د 15 څخه سیوا وسلوالو په میره متنو سیمو کې په سوکې باندې برید کړو، ولی پولیسو سره د څه شېبې مقابلې ورستو دغه وسلوال په تیښته بریالي شو. پولیسو مشال لیړو ته وویل چې په پیښه کې څه قسمه مرګ شوبله یا گرفتاری نه ده شوې. په میره متنو پولیسو واقعه باندې د برید په حق له د سیمې د تانې مشر اشرت خان مشال لیډو ته صدارنګ وایي. بلخوا بڑبیر سیمه کې هم پرون ناوخته دو سکولونه په چاودیدونکو توکو الوزول شوي دي. دین علاوه د بجلی ستنې ته د چاودیدونکو توکو اېښودو په وخت په چاودنه کې دوه مشکوک وسلوال هم وژل شوي دي. کلیوالو سیمو د پولیسو مشر محمد جاوید خان مشال لیډو ته د دغه پیښو په هکله وویل چې دا قبایلي سیمو سره په پوله پرتې علاقې دي، نو ځکه داسې قسمه پیښې ډېرې زیاتې کېږي. دوی دا وویل چې د دغه پیښو مخنیوي لپاره د دوی پولیس هر قسمه حالاتو ته چمتو ولاړ دی او دوی به د دې مقابله کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ویلی د ترهګرۍ پر ضد جنگ ګټلو لپاره به نوی ستراتیجیک فریم ورک جوړوي او د سیول او پوځي ادارو ترمنځ کلکې اړیکې پکار دي. نوموړي دا خبره د جمعې پر ورځ اسلام آباد کې د یوې دستوري پر مهال کړې چې تفصیل یې ریاض مسخیل راکوي.
د اسلام آباد په نېشنل ډیفنس یونیورسټي کې د قومي سلامتۍ د سرخط لاندې سیمینار ته په خطاب کې وزیر اعظم راجا پرویز اشرف وویل چې دا وخت پاکستان ته د غیر ریاستي عناصرو لخوا خطر ده څوک چې په ریاستي عناصرو او خلکو باندې حمله کوي. د وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوې خبر پاڼې تر مخه د ترهګرۍ خلاف جنگ ګټلو لپاره ضروری ده چې پوځي اپریشن ته د سیاسي حکومت ملاتړ او د اولس مرسته ترلاسه وي. د ده په خبره د حکومتي، پوځي او استخباراتي ادارو ترمنځ جوخت رابطې او استخباراتو نظام مضبوط جوړول د وخت اهم ضرورت دی او دغه لړکی په پوزي نظریه بیا د سره نظر اچول پکار دی. د وزیر اعظم د خطاب پاړه چې کله مشال ریډیو د سیمایزو چارو د کارپو خادم حسین نه تپوسو کو نو د اوې چې د ترهګرۍ خلاف جنگ ګټلو لپاره ضروری ده چې د ترهګرو پټنځایونه او جالي ختم کړي شي او داخه خبره ده چې اوس هم حکومت ته دا احساس وشو. د زیاتوي
پاکستان کې د نه ماتېدو د عمل د انتهاګری مفکورې د انتهاګر نتورک یا بشپړ جال او د انتهاګر مرکزونو د وجنه ده ک اوس هم دا خبره د دې مازغوت راغلی نو دا خبره ډیره زیاته اهمه ده اگر چې په دې کې لکونه خلق وجلی شو.
بل طرف ته د پوزي او دفاعي چارو کارپو او د پاکستانی پوز پخوانی بریګیډیر اسد منیر وای چې پاکستانی پوز د 1300 کالو راسي د ترهګرۍ خلاف جنگ کې بوختي او زیاته پاملرنه دې اړخته ور کړی ده. دې زیاتوي
دا خبره مخکنه مختلف سکولونو او کالجونو فوجانو دا بیان کړی دي چې جی پاکستان ته ټولو کې ډیره خطر اندرونی ده او باندې عمل خو سم کوي کنه چې پاکستان ډېر فوج خو د دې خلاف جنگ کوي نو فوجین کلیئر دي چې کومل ته جنگيږي چې دا چې موږ دشمن کوم خلق دی هغه دې باندې شک نشته.
د ذکر وړ ده چې د وزیر اعظم لخوا د پوزي نظریه او پاملرنې بدلولو خبره په داسې وخت کې مخې ته راغلې ده چې پاکستانی پوز هم خپل ترجیحات یولس کاله پس بدل کړي دي او د گرین بوک په نوم چاپ شوی کتاب کې دغه اړخته پام را ګرځولې دي. دا د هم یادوي چې د دوانو لخوا جاری شوی بیانونو کې د اندرونی دښمن یا عناصر او ټولګو نمونه نه دی اغستې شوی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
که څه هم په پاکستان کې وسلوالو طالبانو خپل فعالیتونه زیات کړي خو له حکومت سره د امن خبرو کولو وړاندیز هم کړی دی. په پاکستان کې له طالبانو سره د سولې خبرې اترې به آیا پوز کوي او که سیاسي حکومت؟ همدغه موضوع زموږ همکار ګلیاس له کارپوهانو سره څېړلې او دا رپورټ یې جوړ کړی.
په دې رسو کې تحریک طالبان پاکستان له حکومت سره د امن خبرو کولو وړاندیز کړی وو. خدای ویلی وو چې وسله به نه غورځوي. د ځینو سرچینو له مخې د پاکستان فوج حکومت ته وړاندیز کړی وو چې طالبانو سره لارو چارو موندلو لپاره پر یو حکمت عملی غور وکړي. په قبایلي سیمه مومن ایجنسۍ کې د پیپلز ګوند هم په وفاقي حکومت زور راوړي چې یو بامانی جرګه جوړ کړل شي او طالبان سره د امن خبرې ترې وکړل شي. په عمومي توګه په پاکستان کې د داسې قسمه فیصلو کولو اختیار له چا سره وي او په ځانګړې توګه له طالبانو سره به آیا حکومت خبري وکړي او که آیا فوج به دا خبره په سر واخلي؟ په اسلام آباد کې د دفاع چارو کارپو طلعت مسعود وای پا په دې کې د فوج ونډه زیاته ده.
میرا تو یہ خیال ہے کہ آرمی سے بہت ہیوی ان پٹ جائے گی.
تر څو چې د قبایلی سیمو خبره ده، نو زما په فکر د پوز دریز به زیات قوي وي او د هغوی پر تجویز به څه حتمی فیصله کیږي. لومړی به دا کوشش کیږي چې د خبرو اترو له لارې حل راوباسي، خو په اوسنیو حالاتو کې د طالبانو لخوا پر شرایطو خبره کیږي، نو دا به د پاکستان پر ریاست بد اثر پریباسي.
پاکستان کی ریاست جو ہے اس پر بڑے مضر اثرات ہوں گے.
دا پاکستان فوج هم په دې وروستو کې پر حکومت غږ کړی وو چې د خبرو لپاره ستراتیجی جوړ کړي. په اسلام آباد کې کارپو ایاز وزیر وایي سیاسي حکومت او فوج دواړه د په ګډه سره دا خبرې پر مخ بوزي.
دا خبره اتر په هر هیواد په هر دنیا په هر ګوټ کې سیاسي خلک کوي. د فوج کار د جنگ دی، خو دا یو مختلف جنگ دی، یو عجیبه جنگ دی چې دشمن معلوم نه دی، مخ نه ښکاري. نو چې په دې کې فوج او سیاسي حاکمان دواړه چې یو ځای په پاکستان کې کښېنني او د دې خبرې فیصله ونه کړي او بیا سیاسي حکومت سره ملاتړ د دې خبرو اترو په لار کې ونه کړي، نو په بله طریقه ښې زه نه پوهېږم چې د دې حل به راووځي.
قسم په پاکستان کې د فوج په اړه ویل کیږي چې سیاسي فیصلو نه واخلي تر نورو معاملاتو کې زیات اثر لري. په خواني فوجي چارواکي او کارپو تلت مسعود هم په دې اند دي چې دې خبرو ته هم قتل پکار دي چې آیا تحریک طالبان پاکستان پر اختیا هم خبرې کول غواړي او کنه.
افغانستان میں بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا ہے.
افغانستان کې له طالبانو سره د امریکا حکومت د سولې خبرې کوي او پر دوی فشار هم دی، نو دا شوشه خوره کړې ده چې دوی خبرو ته تیار دي. په پاکستان کې له مودې راهیسې ابهام دی. سیاسي ګوندونه لکه عمران خان نور شلاسي دا خبره کوي چې له طالبانو سره خبرې وسی، نو دې ټولو خبرو ته په کتو سره دا خبره مخې ته راځي چې د پاکستان لخوا فیصله سازي کې کنفیوژن پیدا کولو کوشش روان دی.
فیصلہ سازی ہے، اس میں اور کنفیوژن کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
دا کارپوہن په نظر دا پاکستان فوج دا خبر منلی چې کورنۍ تر هغه ستر غواختي او د دې مخنیوي لپاره ګامونه پورته کولو ضرورت دی، نو باید سیاسي حکومت او ګوندونو ته هم پر اختیار ورکړل شي چې له طالبانو سره خبرې وکړي او د سولې په خبرو دي د اثر انداز کېدو کوشش نکوي.
د ګلیاس رپورټ تاسو اوریدوس به یو بل رپورټ ورو د خیبر قبایلی سیمې د زکونکو په پیښور پریس کلب کې د یوې غونډې د لارې د حکومت نه غوښتنه کړې چې په سیمه کې د پوځي عملیاتو پر مهال ولسی وګړو ته زیان نه رسوي. نور تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې اورو.
د خیبر قبایلی سیمې د ګورنمنت کالج باړې طالب العلمانو 15 ورځې وړاندې د بر قمبرخیلو د یو شخصي سکول د استاد اعجاز احمد د وجنې په لړ کې په پیښور پریس کلب کې په یو خبری کانفرنس کې د پیښور د کور کمانډر او د پښتونخوا د گورنر نه غوښتنه کړې ده چې په خیبر قبایلی سیمه کې دي د امنیتي ځواکونو لخوا د بیګونه ولس د وجنې لړۍ ودروي او د ځایي ولس د اسانۍ لپاره دي په کرفیو کې نرمي راولي. په دې لړ کې د ګورنمنت ډیګري کالج باړې د طالب العلمانو د اتحادیې صدر قدرت الله افریدی د خبری کانفرنس پر مهال د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې 15 ورځې وړاندې د هغې په سیمه کې د یو شخصي سکول استاد اعجاز احمد امنیتي ځواکونو په ډزو ووژلو او هم دغه رنګ په ولسي کورونو د مارټرګولو د پریوتو لړۍ روانه ده.
نن پریس کانفرنس خو داسې و چې د مونږ یو څو ورځې مخکې د حالاتو په وجه باندې مونږ یو ټیچر هغه چې کوم د سکیورټي فورسز بې دردې سره وژلی و، نو د هغې متعلق باندې مونږ دا پریس کانفرنس وکړلو، ځکه چې د دې نه مخکې یو بل ټیچر و محمد عارف نوم یې و، هغه په ماټر ګولا باندې هغه په کور باندې راغورځېدلی و، هغه هم شهید شو. نو داسې دا سلسله شروع ده. ورځ په ورځ باندې حالات بس چې کوم زموږ د نوجوان نسل د ټیچران دي، دغه ورځ په ورځ باندې مونږ ته دا مشکلاتونه راځي مخې له.
په خبری کانفرنس کې د خیبر قبایلی سیمې د ګورنمنت کالج ځوانانو د پیښور د کور کمانډر او د پښتونخوا د گورنر نه غوښتنه وکړه چې په خیبر قبایلی سیمه کې دي د امنیتي ځواکونو لخوا د بیګناه ولس د وژنې لړۍ ودرول شي.
موږ د کور کمانډر پېښور خالد ربانی او چکم گورنر دی مسعود کوثر نه دا مطالبه کوو چې دا سلسله به د کومه پورې په مو باندې وي او کومه پیر به د ظلم او زیاتۍ په مو باندې کیږي. مونږ خو د حکومت پاکستان قبایلي خلک یو او همیشه چې کوم دی مونږ حکومت پاکستان دپاره سرونه مخکې کړي دي، نو بیا ولې دا زیاتۍ او د ظلم زیاتۍ زموږ سره کیږي چې زموږ کوم نوی نسل دی هغه ختمېدو باندې کوشش کړو دی هغه ختموي دی نه.
او د خیبر ډیګري کالج د ځوانانو د اتحادیې نائب صدر هدی مهدیگل مشال ریډیو ته وویل چې د باړې د بر قمبرخیرو د سیمغاخې لاره کومه چې د پیدل تلو لاره ده هغه هم د ډېرې مودې نه تړل شوې ده او په کار ده د ولس د اسانۍ لپاره دغه لاره پرانیستلې شي.
هغه لاره موږ ته نه کلاویږي، هغه یو ګنټه یا دوه ګنټې سره ټیم کې ماښام ټیم کې دوه ګنټې بیا چې کله بند شي نو بیا پیدل هم څوک نه پرېږدي. بیا موږ په غرونو باندې زنانۍ یا مشران وي هغه په غرونو باندې نو هغه تګ راتګ وي ډېر مشکل دی. په غرونو باندې تګ راتګ ډېر مشکل شي چې کم از کم دا چې کوم کرفیو دی کې نرمیم راشي او پیدل هم خلک پرېږدي. نو دا موږ مطالبه گورنر صاحب ته او کور کمانډر صاحب ته
د باړې د کالج د ځوانانو د دې غوښتنو په لړ کې مې چې کله د پېښور په قلعه بالاحصار کې د پاکستان د پوځ د مطبوعاتي څانګې ISPR د یو لړ پوړي چارواکي سره تماس ونیولو نو هغه د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې په ولسی ودانو چې کومې مارټر ګولې راپریوزي هغه د پوځ لخوا نه بلکې د ترګرو لخوا وشتل کیږي او تر څو چې د امنیتي ځواکونو لخوا د شخصي سکول د استاد د وجنې خبره ده نو په دغه لړ کې هغه څه قسمه معلومات نه دي ترلاسه کړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت د لوی ننګرهار د تاریخ په اوږدو کې دوه ورځنی علمی او څیړنیز سیمینار نن په جلال آباد کې پیل شوی. دغه سیمینار ته له کابل څخه د یو شمېر لوړپوړو چارواکو سربیره ګڼ شمېر لیکوالو هم ګډون کړی چې د مشرقي ولایتونو په تاریخي، سیاسي، ټولنیزو جوړښتونو، کلتور او ادب په برخه کې به په علمی مقالې لوستل کیږي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد را کوي.
په دغه سیمینار کې د ننګرهار والی ګل آغا شیرزي د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي پیغام ولوست چې په یو برخه کې راغلی وو.
ملحق د افغانستان ستر فرهنګي او تجارتي مرکز دی. موږ د خلکو ډېرې اړتیاوې د همدې مرکز له لارې پوره کېږي. د تاریخ په اوږدو کې د لرغوني ننګرهار او ورسره پرتو شاوخوا سیمو د تاریخي، جغرافیایي، فرهنګي او اقتصادي اړخونو څېړل او د هېواد د فرهنګ او اقتصاد په وده کې د دې سیمو د ونډې او مزایاو څرګندول یو ارزښتمن کار دی.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال غلام نبی پراهی په خپلو خبرو کې وویل چې د ننګرهار له امکاناتو څخه په کافي اندازه ګټه نه ده اخیستل شوې. د دې سیمینار په نتیجه کې به هغه څه ته هم پام واړول شي چې د پوهانو په مقالو کې به څېړل کیږي.
ننګرهار د دې وړتیا لري په مجموع کې لوی ننګرهار دا څلور ولایات چې د افغانستان یو ستر صنعتي ښار دی. په ننګرهار کې د اوبو څخه کافي استفاده نه کیږي، د کونړ له لرګیو څخه کافي استفاده نه کیږي. په ننګرهار کې د دې امکانات خورا تر دې لا هم ډېر دي، لکه دا اوس عملا دلته صنعتي پارکونه جوړ شوي خو له دې نه زیاته باید توجه ورته وسي. دا او دې ته ورته نور هغه څه چې په علمي لحاظ به وڅېړل شي دا به زموږ د پوهانو په مقالو کې برسېږ شي.
د ننګرهار پوهنتون رئیس محمد صابر مومند د لوړو زده کړو د وزارت پیغام ولوست چې په یوه برخه کې صدارنګ راغلی وو.
د بوډا د بشر پالنې د افکارو ټاټوبه که هندو نو خو هډوکي د تبرک لپاره د ننګرهار په هډه کې ساتل کېدل. نو ځکه د نړیوالو زایرینو او سیلانیانو د پام وړ موضوع او مرکز پاتې شوی دی. د دومره سترو تاریخي، جغرافیایي، دینی او فرهنګي ارزښتونو لرونکې سیمې تقاضا داره چې خپل ویاړلي بچي له خپلې مخه د زمانې ګردونه څنډ وهي.
په دې سیمینار کې به څه ډول مقالې واورول شي دا پوښتنه د افغانستان د علوم اکاډمۍ پخوانی غړی سیډندوی رازیقي نړیوال دارنګ ځوابوي.
نو په دې مقالو کې به پیشنهادونه وشي چې ننګرهار د غوړېدنې لپاره مثلا د اقتصادي دینګانو ته اهمیت لري، دا په کوم لار من کولای شو چې اقتصادي پرمختیا ترلاسه کړو، د کرنې د ننګانو، د باغدارۍ د ننګانو، مثلا د توریزم د ننګانو او هغه ټول هغه مسایل چې د اقتصاد پورې او د ننګرهار د غوړېدنې پورې اړه لري نو هغه په دې سیمینار کې د پیشنهاد نو په حساب باندې او زمونږ د دانشمندانو د مقالو په منځ کې به دغه مسائل هم مطرح شي.
د د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې د دغه سیمینار مقاله په یو کتاب کې راټولېږي او د پوهانو د وړاندیزونو او د مشرقي ولایتو د امکاناتو په رڼا کې به ورته عملي جامه اغوستل کیږي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
اوریدونکو، مشال ریډیو تاسو ته د خبرونې په دویمه برخه کې درته دوه اونیز پروګرامونه سروي او اقتصادي نړۍ هم لرو، خو اوس د مازیګر درې نیمې بجې کېدونکې دي. د ګل ایاس نه بلند خبرونه وورو.
په جنوبی وزیرستان کې د طالبانو د مشر مولا نذیر د وژل کېدو وروسته د وسلوال ډلې بهاول خان نومي طالب قمندان خپل نوی مشر ټاکلی دی. د شمالي وزیرستان په دوستي تحصیل کې د وو کسانو مړی موندل شوی دی. د پاکستان وزیر اعظم بای فوج د هیواد ته د ورپېخو خطرونو ته په کتنې سره خپل ترجیحات په نوی طرز جوړ کړي. د خیبر پختونخوا په بډابیره کې دوه کسان په خپلو چاودونکو موادو وژل شوی دي. امریکا کې دوه پاکستانیان طالبانو ته د پیسو په برابرولو تورن شوي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي له باګرام او پلچرخي جیلونو څخه اتیا تنه هغه قیدیان چې بهرنیو ځواکونو سره د نښتو پر مهال نیول شوي وو خوشي شوي دي، او د هند په نوی ډیلي ښار کې د هغه جیني چې ډله ییز تیری وروسته مړه شوې وه ملګري په پولیسو نیوکې کړي.
د ګلای اسن لند خبرونه تاسو اوریدل. اوریدونکو، اوس وخت شوه دی د اونیس پروګرام سروي. نننی پروګرام کې د پښتني سندرغاړي فرزانی د ژوند او د فن په اړه خبرې شوه دي. د خبرونه قربا مليها امیرزاده لن راځي چې وویرو.
السلام علیکم او ستړي مشي. د نن لپاره په سروي پروګرام کې به د پښتو موسیقي سره تعلق لرونکو نوم فرزانه په حق له معلومات واوري. فرزانه چې په اصل کې د افغانستان سره تعلق لري، خو فنی ژوند ته په پیښور کې دوام ورکړ. ګڼ شمېر کیسټې ریکارډ کړې دي. د پښتو شاعر او لیکوال لایق زاده لایق وایي د هغه د دې یو سندره ډېره خوښه شوه چې وروسته پرې بیا په پی ټی وی کې دغه سندره ریکارډ کړله او دغه شان دې شهرت ترلاسه کړ.
په پښتو موسیقي کې چې کوم خلکو د څه سندرې ویلي دي او بیا په دې سندره کې خپل نوم پیدا کړی دی، پای کې د فرزانه نوم ډېر زیات دی او په خبره دی. دا په دې اساس باندې چې په کال 1988 کې یو کم نوی کې فرزانه د شمیر سندرې وي، دا سندرې شیخ د ماجدین غزل باغ سره یې وي چې د مشهور سلطان سره یې وي. خو په دغه وخت کې دې چې کوم سندرې وي دا د آډیو کې څه پورې ده لیدې وي. دا یو اتفاق و چې دا وګورم خپل ځل چې یو شیخ اور په مخانی هوټل کې هغه یو سندرې وي چې سړی سړی اوبر اور ما مازیګر دی کنه اده کې مور زبا مونږه وزګار دی کنه کنه دی. نو دا سندره چې هغه ما باندې یې کړی چې ډېر خوله ده او دا یې پلان چې حمید کاکا چې دې له خوره دې 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 چې او فاصله خوره دې بخي ما هغه ته خپل لور چې دا وخت دې دی مو دې زیات نه تر دې تراله او چې کله دې تراله نو پر دې کې د استاد رفیق شواری ته مصیفه کې مونږه هم دا نه ما هو دې کاکا چې سړی سړی اوبر اور ما مازیګر دی کنه نده هغه کې مور زما مونږه وزګار دی کنه یو دې کې یو فوند خبر دا چې په دې نغمه کې هغه افغاني رنگ مو وجه دې یو تر دې تعلق د افغانستان سره کوم او دا وګورو چې افغانستان کې چې کله نمور سره هغه خپل منځ ته راغله د بخښنه کوم چې بنیادی تو د سواد د خوځښیل سیمه کې وا او بیا په خور کې مشته شو په خور مته بیا په اوپو افغانستان کې وا او تلین کې راغله. د فرغانی په اواز کې د تر دې راه پورې د بخښنې رنگ هم نو کله چې هغه د نغمې ځای سره سړی سړی وو راوړ ما نه ویا نو دا نغمه دومره مشهور شو چې خلکو بې شمېره ځله ټلیفون په ذریعه باندې او د خدمو په ذریعه باندې دا سندره به وښته او دا رنګ دې خپل یو نوم پیدا اخیستل یو مقام پیدا کړ. خو لکه څنګه چې د پښتنو بدبختي ده چې لوی سندره چې سره پیدا شي نو هغه یا خو واده شي یا څه داسې حالات ته پېښ شي چې هغه د میدان لاړ شي
نو په دغه اساس باندې پروانه چې واغ خره واده شوه نو بیا د موسیقۍ نه ډډه وکړه. اوس خپل جن خپل د جوسو سره په کله رسېږي.
شمشاد ٹی وی سره تعلق لرونکو نزار یوسف زئی وای فرزانه په سر کې زیاته توجه یوازې په کیسټو ریکارډولو ورکړه. خود فنی جون په اخیری ورځو کې ډېرې ښه سندرې ویلې، خو بیا د بد مرغه د واده نه پس د سندرو میدان سره د دې تعلق ختم شو.
ډېر زیات لږې کیسټې په پری موضوع سنټرو کې پرتې خرڅې وي او عام کوم ساده پښتانه چې کندې لري برغه आवाज او دغه سندرې مونږ چې کولې او هغه د داسټان هغه شهرانو سندرې به وی چې هغه خپل کیسټې شي کولې چې یو زما کیسټ پردانه کړي زما کیسټ پلانې کړي دا کیسټې کولو بیا پرورور سنجیده موسیقي ترترانه بیا روسي ذکر خان گلزار علم سره یو کیسټو کو ډیر زیات مشهور شو. بیا چې کنه مختلف حقوق سمرغال سره کیسټو وکړي نو هغه مشهور چې کله مشهور شو هغه کومه بدبختی سره ټول پښتنو سمرغال په غاړه باندې ځان هم هغه سره ما غلا به شو او هغه وعده شو چې څنګه وعده شو نو خپل چې کم نه لري کوم خاوند نو هغه په لږ دی یعنی هغه چې کم نه ورښته ولا پېکل په دنیا سره او په هغه په کوټ کې نه ولا نو بیا د کور هغه کورنۍ ژوند په اړه کومه معلومات نشته او درځه هغه ماته معلومات چې لکه هغه هغه په دغه خپل رښتبا نه خبره اوس د پن پر دنیا کې چې کوم عزت کې کوم درناوی دی چې مله ویږي خلک څنګه پښتانه نازوي لکه نو بس دې داسې په چکر کې په دوکه کې یا سپتنی څه څوشي وسره چې واده شي او بس نو تورا باندې ورشي او موږ بدر جماعت چې کوم دې هغه پن د دنیا نه اوچته شي او دا یو بدبختي ده موږ نو ریسرم دغه کې څه کوي ابتدا کې خو چې لیکم کې څه دې کوي نو هغه نه وی لکه هغه ایس د پښتو فن تا او د پښتو هنر ته هیڅ فائدہ نه ورکولې ابتدایي دور کې چې کوم څه ته پوستغه دې ته کوم خلکو سره کې نهسته پوه شو په موسیقي باندې نو زه تاسو ورېدم چې کوم چې ګلزار علم سره غي او کیسټ کړو چې هغه ورېدو قابل نه بیا په پی ټی وی کې هغه ډېر زیات خلک او ډېر مزیدارې غزلې وې او ته به تاسو هم چې پرځانې ډېر خواواز ډېر خواواز او بیا په خیری کې چې کلاغار دې پند دنیا نه تلا نو واده په شکل کې نو په دغه دینه مخ کې ډېر زیات ښه سندرې ویلې وې هغه سندرې اوس هم لکه تاسو په یوټیوب کې کتلې شي یا چې تاسو ورېدې شي لکه نو تاسو ډېر ښه غزلې مې او ښه شعر انتخاب کړو مبارل فخری کې بیا غیر هغه ټول خبره ځاله وکړه او د فن غټ ټیک او صحیح دنیا او صحیح لارې ترغلي ولکه
د نزار یوسفزی په خبره د دې فنی ژوند هغه وخت بدل شو کله چې د ته په پی ټی وی کې خه او په سرپرستان ملاو شو او د دې د خه سندرغاړو سره سندري ویلي.
دغه دور کې چې تاسو وګورئ کنه دغه دور چې تاسو را یاد کړئ نو په دغه دور کې پی ټی وی داسې یو اداره و چې دای دا پی ټی وی تراله او په پی ټی وی کې هلته ډېر خوښیان او ډېر قابل او ډېر پوهه او د پښتو په علم او هنر او په کلچر باندې ډېر پوه استادان هلته کې ناسو هلته چې دا رااله په پی ټی وی کې د سندرو وی او وی پوهه کړی او ته وی چې کومه لار خپل کړی دا نو دغه کومه ټیک لار نه نه نارومدار ته دا چې ستاندري وایي چې سباره پښتانه د پښتو د علم او د هنر د دنیا د تایا د ساتي او بیا رسته ګل عالم دې ته غوښنه کوي استادانو سره هغه کینس ته پاتې ده او هغه په زبانه هیڅ کوم نه دا هغه په شخصیت کې دا هغه په پن کې راځي هنر کې ډیر لوی بدلون راغلی لکه او ډیر خوب بدلون او د مسا سوریزم کو ته دا خواسته چې دا هغه د اخیری دور چې کومه لارې ستاندري خامخا وایي ماته یاد نه دي
پښتو موسیقار استاد نذیر ګل د فرزانه په حق لوي چې په ریډیو پاکستان او پی ټی وی کې ورسره یو ځای کار کړي او ډیره ښه سندر غاړي و
فرزانه کوم ما دا سوچ چې ما شاګرد دا واخو تقریبا ما فص پہله ما شاګرد دا وا او ما شاګرد دا شو دا تقریبا 87 نو یو ښه سندر و او کاټس دا وا فرزانه نو هغه ما سره په ریډیو کې ما یو کلام ویلی او لوګ ما ته ویلی او ما سره چې سړی سړی او ګور ما ما ګرځې ته دې دې کې مور ما مونږه په سر دې ته مې سړی چې دې زما اسلام آباد کے مشہور مشہور سنگر ملوڑی ہوا آواز دی او نن کدا سندره خو زما کمپوزیشن کې ویره او دا ډیره مشهور شو وا سړی سړی او ګورونه ما ماجی کړ دې کنه یا دې مور ما منګې پتر دې کنه دې سړی چې ته ما ټول داسم بلا سندره په ټی کې میری او ریډیو کې میری او سم مونږه یا دې څه زو سره دې مت ما ته یا دې نه
لایک زاده لایک وای چې د فرزانه تعلق د موسیقي یوې کورنۍ سره نو هغه هما غلطه زده کړو کړه او زیاتوی دا غی په آواز کې د افغانستان او پاکستان دواړو هیوادونو رنګ ښکاره کیږي او یو ځانګړی مقام ورلور کوي
بلنه تور د فرزانه تعلق د مشخه د کورنۍ سره دا غی په لار امید کاکا په خپل باندې د مشخه سره تعلق لري په خپل هارمونی غوونه او په دې اساس باندې فرزانه مشخه په خپل کور کې ځکه کړی دا او ټولان یې ځکه کړی دا او د رښتینې چې ماوې چې د دې په آواز کې یو جدت یو نړیواله یو دسي جن نغمګي وا د رښتینې چې ما مخه راستل لري چې کومه نغمګي د بغزنی آواز کے وا پائی کے افغانی رنگوں اور زمین کا پاکستان رنگوں فرزانہ کی داد افغانستان رہے ہو پیخو جی مشتا شیوا نو دا غی پا آواز کی داد دوڑو ملکونو آغا رنگ چو آغی دل او پل زنگر اشتیتور کرو زنگر بخامل ہو کرو یقینا نو پی فخر ہو یار کولی شو یقینا فرزانہ پا مکمل دو کبو پیخور کسی گی پا پاکستان کسی گی پل جنجری پل جن پی او خوشحال
مولا
نزار یوسفزئی د پښتنو سندرغاړو د واده یا نورو وجوهاتو په بنیاد دغه میدان پرېښودل یوه بدبختي بولي او وایي چې که فرزانې خپل هنر جاري ساتلی وي نو پښتو موسیقي ته به یې ډېر صبر کړی و.
بالکل، هغې په آواز کې ډېر زیات خصوصیت و. یو خو هغه دا وه چې هغه نه ستړي کېدونکې فنکاره وه. زما یقین داسې دی چې هغې په 100 کړي، لکه چې کله په 100 هغې وکړه د هغې آواز جوړ شو، او کله چې هغې آواز جوړ شو دا یو ډېره عجیبه خبره ده. تاسو دې ته وګورئ چې کله شکیلا ناز آواز جوړ شو او د هغې د علم او هنر په دنیا کې ځان له یو مقام ومته، کله چې د هغې د خور چې کمینه فریده خان آواز و، کله چې فرزان بالکل د خپل فن هغه عروج ته ورسېده، بالکل په اخري ځای ودرېده، په دغه ټایم کې د هغې واده وشو. کله چې دا فنکاران په هغه ابتدایي دور کې د زده کړې په هغه دور کې غوسنی، خو چې کله دی د دې قابل شي، د دې جوګه شي چې د خپل علم نه د خپل هنر نه د پښتون کلتور کې څه اضافه وکړی شي، په دې کې څه ډېرواړی وکړی شي، مینهوالو پر اخې کې سندرې په دغه دور کې داسې وکار شي، لکه اریان یو ټولو فنکاران چې کوم زنانه فنکاران وي، غریبانان وي. او زه به دا ومم چې دا یو لویه بدبختي ده د پښتنو چې دومره لوی لوی فنکاران د پښتو ژبې نه لاړ شي. که په دغه دور کې زه هم که د نن پورې فرزانان پر خپل فن په هنر په دې لاره کې پاتې شوی وي، نو داسې سندرې به یې ویلې وي، داسې غزلی به یې ویلې وي. هغې په اخري دور کې داسې غزلې ویلي چې سړی ته ډېر زړه راښکونکي آواز ولا خدای ورکړو، ډېر زړه راښکونکي. او غزل د خاص کر خصوصي هغې د اخري دور کې چې څو غزلې ویلي وي، ښه ډېر ښه آواز ولا الله تعالی ورکړو. حقیقت کې اخري دور کې چې کندنو سامنے لارې پر نه
فرزانه چې نور د موسیقي سره تعلق نه لري، اوس هم د ډېرو مینهوالو په سټوډیو کې ژوند کوي، خو د کورنۍ ژوند په حق لای څه ډېر معلومات نه دي سرګند. د دې سره د نن لپاره د سروې پروګرام سرته رسیږي. د پروګرام په هکله وایي چې څنګه د مشال ریډیو د پیغام ریکارډونکي مشين شمیره ده 00420221212141. د اوس لپاره د نن اجازه غواړم. د الله پامن. اونیس پروگرام سر به تاسو ریدا اوریدونکو اوس وخت شوه دی د یو بل اونیس خبرونه د اقتصادي نړۍ. د اقتصادي نړۍ په نننې خبرونه کې باور چې په پاکستان کې د ډالر پر تل د روپۍ نرخ ولې کمیږي، د کارپوهانو سره په خبرونه کې خبرې شوې دي چې د کرنسۍ نرخ څنګه ټاکل کیږي او که نرخ یې کم یا زیات شي نو د دې به په اقتصاد څه اثرات وي. په خبرونه کې هم په دې موضوع یو مقاله هم لرو. اقتصادي نړۍ هر اونۍ پامیر ساحل جوړوي.
اقتصادي نړۍ
ستړي مشه ده. اقتصادي نړۍ په خبرونه کې د پاکستان د مالی نظام په اړه د ځنو پښتنو ځوابونه لټو، لکه د ډالر پر تله د روپۍ ارزښت ولې کمیږي او د دې اثرات څه دي، په خپل د هیواد دننه د پیسو بیا ولې کمیږي. بل پښتنه دا ده چې څنګه معلومولی شو چې د پیسو یو نوټ قیمت همغه دی چې څه ورباندې لیکل شوی وي. همدارس که یو دولتي بانک د سود شرح زیاتوي یا کموي نو د دې څه اثرات وي. پر دې پښتنو د اقتصادي او مالی چارو کارپوهانو له نظره د خبرېدو لپاره لمشال رادیو سره اوسئ. پرداسې وخت چې روان کال په پاکستان کې د عامو انتخاباتو کال دی، د هیواد اقتصادي حالت ډیر خراب دی. له دې سره سره په پاکستان کې د دې هیواد د پیسو یا کرنسۍ نرخ هم وخت تر وخته د امریکایي ډالر پرتله ټیټیږي. په دې وروستیو ورځو کې د امریکایي ډالر پرتله د پاکستاني روپۍ نرخ دومره ښکته شو چې یو ډالر په 100 روپیو خرڅېده. په دې اړه له پاکستان خبرېدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون یوه مقاله خپره کړې ده چې مهمې برخې یې له ملیحې امیرزاده اورو.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې لیکي دا چې یو ډالر د 100 روپو برابر رسیدلی دی په اقتصادي پلوه یوه د اندېښنې خبره ده. ورځپاڼه لیکي دا په دې معنا ده چې بهرني قرضې اخیستل به اوس په قیمت کې لا نور ګران شي او درآمداتو باندې به هم زیاته خرچه راځي. په مقاله کې پوښتنه شوې لدی روسته بس کیږي او زیاتوی قرضه ورکون کی به په قرضو شرطونه سخت کړي او نه بغواړي چې قرضه ورکړي د دې سره به پاکستان دې ته مجبور شي چې قرضه کم اخلي او درآمد هم کم کوي پرسپانه لیکي دا د خوشاله خبره ده چې پاکستان کې د مهال د خوراک پیداوار کافی دي او لیکي د ډالر په مقابله کې د روپې قیمت کمیدل سره به په بهرنی منډیانو کې د پاکستانی برآمداتو لپاره یو ښه موقع برابر شي ځکه چې دغه سامان ارزان پریوزي کله چې قیمت په نورو کرنسیانو کې بدل شي پرسپانه لیکي کدا هرڅه د پاکستان برآمدات لپاره خدي نو بیا ولې په پاکستان کې د ډالر په مقابله کې د روپې قیمت په کمیدلو اندېښنې موجود دي او زیاتوي د دې سره تړلې ده چې په هیواد کې به تیل ډېر زیات ګران شي چې زیاتره د نورو هیوادونو نه درآمد کیږي او دا د هغو ګټو اهمیت کموي چې د روپې قیمت کمیدلو سره مخې ته راځي په مقاله کې لیکل شوی په پاکستان کې شتمن واکداران او د هغوی کارندگان دا غواړي چې په مصنوعي ډول د روپې قیمت په لوړه کچه وساتل شي ځکه چې دې سره دوی ته ګټه رسیږي او د هیواد د برآمداتو د کپړې د لوی صنعت تاجران یې خپل خواته کړي دي چې مراعات یا سبسډیز ورته ورکوي چې په کار د هیواد نور مستحق صنعتونو ته ورکړل شي ورځپاڼه لیکي کله چې هر کال د بارني امداد لپاره هونډې کیږي نو دا لیدل شوي چې د هیواد لخوا امداد ورکوونکي ملکونو ته د پروجیکټونو یو لوی فهرست ورکړی شي چې لپاره امداد ته ضرورت وي او بدې کې دغه هیوادونه د هغه پروژو انتخاب کوي چې د هغوی لپاره ګټور وي نه چې زموږ لپاره ورځپاڼه زیاتوي د کورني او نړیوالو اقتصاد پوهانو څېړنې ښایي چې په زیاتره کیسونو کې په یو ډالر کې 99 سنټ واپس هم دغه هیواد ته ورسي او یو سنټ چې پاتې شي زموږ واکداران په دې خوشاله وي چې د دې زیاتره برخه ځان ته کړي او دې ته نه ګوري چې د دې قرضو نقصان څه وي
تاسو له ملي هیئت زده واردل چې په پاکستان کې په څه ډول د روپۍ نرخ ټیټ شوی دی په پاکستان کې د روپۍ نرخ کمیدو لاملونو په اړه مو په دې خبرونه کې له کارپوهانو سره خبرې کړې دي د کارپوهانو په اند د پاکستان اقتصادي حالات داسې دي چې د کرنسۍ نرخ په کمیږي او خای بحراني حالات هم پیدا شي د مالی او اقتصادي چارو کارپو ډاکټر محمد زبیر خان وایي له پاکستان سره د بهرنیو پیسو زیرمتون وو خو اوس دا پیسې په کمیدو دي او دا چې د روپۍ بیا به نور هم وغورځيږي
دې سره دورا فورن ایکسچینج ریزرو او چاغه مانده دې دا شی کنټرول کول شي خو اوس چونکې فورن ایکسچینج ریزرو په کمزورې باندې دي او دې څخه دورا قوت نشته چې زمونږه کم د پاکستان اندرون فری مارکیټ دې چاغه کې د ډالرو سپلای برقرار او ساتي پاغه ارزان نرخ باندې نو دې کې څه هیڅ حیرت کون خبر نشته چې دا روپۍ
هر کله چې د یو هیواد کرنسی یا پیسې د بل هیواد د هغې پرتله راوغورځيږي نو د دې اثرات څه وي په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی وایي په داسې صورت کې بهرنۍ کرنسی په کورنۍ هغې زورور کیږي
دا د کم ملک کرنسی چې ستیره شي د یو خاص ملک پر کرنسی مقابله کې کم ملک پر کرنسی سره هغه کرنسی تړلی نو دې مطلب دا شو چې کل کم اشیا چې دي کم څیزونه د دې ملک دي نو د هغې قیمت کم شو د هغې په نظر کې نو اوس د هغې د چا چې کرنسی جګه شوه نو د هغې د دې ملک نه زیات یعنی کرنسی اخیستی شي د خپلې کرنسی مقابله کې د دې مطلب دا شو چې دې ملک دا کرنسی صحاغي په مقابله کې چې کله کم شي دا هغه زور په زیات شو د بازار کې
اکرام اوتی وايي کرنسی یا پیسې خپل ارزښت وبایلي نو د هیواد مالی صورتحال خرابيږي دغه خبره که په داسې صورتحال کې په هیواد کې هم ګرانی راشي نو بحراني کیفیت پیدا کوي
دا څه وایي چې د ډالر قیمت 100 روپۍ ده او په بازار کې اوس 100 روپۍ راځي نو کرنسی ټیټ شو نو دې مطلب دا شو چې لګ ډالر باغ ورکړي او تاسو د زیاتې پیسې ورکوي دا هغه لپاره دې مطلب دا شو چې معیشت تاسو کې بیا کمزور شو نو دا چې وخت کې فرض کا په دې مقامی تور باندې هم ګرانی راشي فرض کا پټرول ګرانی شو هغه 50 روپۍ ګران شو تاسو 50 روپۍ نو هم دی یو لیټر لپاره ورکوي دې مطلب چې مقامی تور باندې هم ټیټه لاړه او په بیرل مقامی تور باندې هم ټیټه لاړه کدا حالات وی نو دې ته بحرانی کیفیت وایي
اکرام اوتی وایي د هیواد مالی حالت په برآمداتو او درآمداتو پورې هم تړلې وي او په دې صورت کې د پیسو بیا ټیټېدل بل بحرانی کیفیت پیدا کوي
یو دا چې کم سیزونه دلته جوړ شي یا دلته راغلي کیږي هغه سیزونه چې دي نو د هغې ویلیو د کرنسی مقابله کې زیاته شوه دویم دا چې چونکې هغه سیزونه نایاب شو لہذا تاسو زیات کرنسی په لوکل ورکوئ نو کدا صورتحال پر یو وخت کې پیدا شي
بحرانی کیفیت وی.
ڈاکٹر میراج الحق وای د ڈالر پرتلا د روپے قیمت کمیدل دا اثر هم لري چې پر هیواد د پورونو بار زیاتیږي.
کما فارن ڈیٹ چې بنګ باندې بیرونی قرض چې راغی بډن سیوا کیږي دا غیر سره کم چې ڈیٹ سروس ته کوغه ډومیسټک ڈیٹ ته کوغه فارن ڈیٹ ته ڈیٹ سروس مطلب دا رہے کم چې د سود په شکل کې منګه پیسې ادا کوو په قرضو باندې دا غیر سروس او لایبیلیټی هم دا غیر سره سیوا کیږي. دې نه علاوه کم شارټ رن او ان ګوینګ چې کم پروجیکټ دا غیر کاست هم سیوا کیږي دا غیر د وژن انګای چې نو هغه هم راتلی شي.
په هر هیواد کې مرکزی بانک مانیټری یا مالیاتی پالیسی جوړوي. د اقتصادی او مالی چارو کارپوه ډاکټر زبیر خان وایي هر کله چې ګرانی زیاتیږي نو بیا د پاکستان دولتي بانک د سود شرح لوړوي. دی وایي له دې سره نه یوازې د هیواد اقتصادي وده کمیږي بلکې د شیانو پر بیو هم تاثیر پرېوځي.
ولس باندې خو دا اثر په دې طریقې راځي چې کم خلک د بینک نه قرضه اخلي. یو خو دغه نه بینک به تاسو خپل پیسې جمع کوئ نو په هغه باندې درته سود ملایيږي یا منافع ملایيږي. بل دا چې څو تاسو د بینک نه قرضه اخلي نو هغه باندې یو سود ورکوي. نو څه وخت چې هغه د سود هغه شرح چې کومه ده هغه ریټ چې دی هغه سره سیوا شي نو کاروباري خلک چې دی هغه خپل نفع نقصان ته ګوري. دا غی په خیال باندې اوس د قرض اغستو یو قسم وایر قیمت پرایس سے کاس سے هغه سیوا شو دا یې خرچه سیوا شو نو هغه با هغه قرض بیا نه علی چې قرض نه دی نو کاروبار به بیا وسره کم شي. نو کله هم چې په ملک کې داسې حالات وي چې کله نرخونه تیزی سره خیږي او اداغه اصل وجه دا وی چې پرایویټ سیکټر نجی شعبه چې کومه ده او هغه خپل اخراجات سیوا کړی وي نو آی وخت سینټرل بینک دې نو هغه خپل هغه ډسکاونټ ریټ چې کوم د پالیسی ریټ وي هغه لږ سیوا هغه سیوا کولو سره د بینکونو د قرضې ورکولو نرخ چې دی هغه هم سیوا شي. نو هغه چې څه سیوا شي نو خلک قرضې هغه سل لږ شانته کم کړي نو هغه په وجه قیمتونو باندې دباو یو حد پورې کم شي.
کله کله داسې کیږي چې په نړیوال بازار کې د یوې کرنسۍ لکه ډالرو بیا په ټولیزه توګه لوړیږي او کله کله بیا دا بیا تر ډیره حده لوړه شي. اکراموتی وایي د دې اثر نه یوازې په پاکستان وي بلکې پر ډالر هم پریوزي او دا د امریکا مالیاتي نظام ته هم تاوان رسوي.
بین الاقوامي کرنسي چې دا نو هغه خو صرف د پاکستان سره په مقابله کې نه دا خو د دنیا د ټولو کرنسي سره په مقابله کې دا هغه د نورو کرنسي په مقابله کې جګه لاړه شي نو تا ته خو نقصان دی. خو دا یاد لرل پکار دي چې د هغې کرنسي چې کم یو خاص حد نه زیاته جگہ لاړه نو هغه ملک تم انسان بچ چا کرنسی جگہ لاړه تو دا یو ډیر داسې ټیکنیکی صورتحال وی چې هغه کې چې کم اقتصاد ماهرین وی هغه دا ګوري چې کمې فیصلې داسې کول پکار دي چې هغه هغه ملک تو انسانی تیر چا کرنسی جگہ د خاص حد نه زیاته لاړه هغه سره به تعلقات دا هغې سره اقتصادي تعلقات بسل دي او که فرض کا دا هغه کرنسی خاص حد نه جگری تو لکه سافر تلی لاندې نو هغه خپل اقتصادي فیصلې څنګه وي.
د مالی چارو کارپوهان وایي کله چې په هیواد کې د پیسو نوټونه زیات چاپ شي نو بیا هم د پیسو بیه ټیټیږي. خو دلته د پیسو ارزښت د بهرنۍ کرنسۍ پرتله نه ټیټیږي بلکې د هیواد دننه ښکته راځي. له اکرام هوتي هم پوښتنه وکړه چې د یو هیواد کرنسۍ نرخ څنګه ټاکل کیږي. دی وایي د هر هیواد د کرنسۍ دوه بیې وي. یوه خو دا وي چې د مثال په توګه د سلو روپیو په یوه نوټ څومره نور شیان اخیستل کیدای شي. دی وایي دې قیمت ته فیس ویلیو ویل کیږي. اکرام هوتي وایي بل قیمت ازیومډ ویلیو دی چې د نوټونو چاپول د هیواد دننه د بایو بدلیدل او د بهرنیو پیسو بدل کې د پیسو بای ټیټیدل لوړیدل یې ټاکي.
ډیماند او سپلای هم تعلق لري. د دې قیمت به هم تعلق لري چې نوټونو زیات خو چاپ نشو د دې قیمت په بیان تعلق لري چې د بهر کم کرنسی راځي کم ډینومینیټر کرنسی راځي یعنی چې دا هغه باندې اپکی ویدا کرنسی دا هغه په ویلیو هم لگا دا هغه ویلیو هم په دې اثر لري. نو دا سمو ټول پنځه وړاندې کم عوامل دي دا په یو وخت باندې اثر انداز کیږي او قیمت ډیټرمن کیږي او دې ته یو اسیومډ ویلیو یو فیس ویلیو وي چې بای د دې قیمت اصل لګی دي دې باندې دومره سیو اندازي دومره په کینو اندازي دومره په اورازي دومره په ترکاری رازي دومره په داسې رازي دومره په داسې رازي.
اکرام هوتی وای په نړیواله توګه اقتصاد پوهان په بحران کې زیاته دلچسپي اخلي او د هغې د مخنیوي هڅه کوي. د دې په خبره دا ټول بیان کړل شوی عوامل بحران پیدا کولای شي او د دې د مخنیوي لپاره مرکزی بانکونه خاص ګامونه اخلي.
په یو وخت کې لکه نن اوس په پاکستان کې تقریبا شل منټه د پاسه پنځه بجې دي دی وخت کې په دې شل منټه د پاسه پنځه بجو کې په ټایم کې درې واړه کارونه په یو وخت کې دي یا خو کرنسی ټیټه جگہ کې گیری گیا دا یا د قیمتونو قیمتونه چې دي هغه ټیټ جگہ کې گیری گیا دا یا بین الاقوامی کرنسی چې د هغه مقابله کې پاکستانی کرنسی ټیټه جگہ کې گیری گیا دا دا درې واړه چونکه په یو وخت کې رواني صورت حال ولیکن وائبرنٹ اکانومی چې دا د خو وائبرنٹ سیز دی کنه او دې دوران کې کسلورمه خبره وشوه چې نوټونه زیات چاپ شو نو دا یو بل باندې اثر اچوي دا درې واړه سلور واړه سیزونه نو په دغه وخت کې چې کم اقتصادي ماهر وي او هغه افیشل اقتصادي ماهر یعنی سرکاري نو هغه دا سوچ کوي چې کم اقدامات وکړي کنه چې صورتحال بحران طرف ته لاړ شي
تاسو د اقتصادي او مالی چارو کارپوهانو لخلې واوریدل چې د پیسو باید څنګه لوړیږي او ټیټیږي او د دې لټول مالی نظام سره څه اړیکی وي او پر هغه باندې څه اثرات وي پر همدې ځای د نن اقتصادي نړۍ خبرونه پای ته رسی په مخه مخه
اقتصادي نړۍ
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15580 او 15580 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شئ.